نه اپریتون کو ته سلام دا خبرونه د یو ساعت په مخه ده چې د انټرنیټ لاري په ټوله نړۍ کې اوریدل شي او کده رادیو لاري اوري نو په افغانستان کې منځنۍ څپه 12 شپش نیوي ته ورشي په روان خبرونه کې ونیس پروګرام مازدي او اوریدونکو کې مو ستاسو تازه را رسیدلې پیغامونه راغونډ کړي دي او په خبري برخه کې چې په پیل کې خبري شي تاسو په افغانستان کې د کورونا چارو د وزارت په چوکاټ کې د زرګونو وسلوالو له انسجام خبرو په امریکا کې مو د پاکستان د سفیر له انتقاد خبرو چې پر کانګرس یې کړی د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې له قسیم سلمل څخه خبرونه اورو
په سلامونه مهرکلی کوم د دې محل خبرونه په مهمو سرټکو پیلو ناتو وی آذربایجان به په افغانستان کې د دې سازمان د اکمالاتو په برخه کې د اعتماد وړ ملګری پاتې سي د خوست چارواکي وایي چې داسې یو کس نیولی چې غوښتل یې په د دې ولایت په مشرتبه باندې ځانمرګی برید وکړي او ترکیه د روسیې پر هغې پرېکړې انتقاد کړی دی چې د سوریې په اړه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک ویټو کړ بشپړ خبرونه منځنۍ آسیا او جنوبي قفقاز ته د ناتو خاص استازی جیمز اپاتورای وایي آذربایجان به په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتي موادو په انتقال کې د اعتماد وړ ملګری وي اپاتورای د جمعې په ورځ د آذربایجان په مرکز باکو کې خبر اعلان ته وویل په دې اړه یې د جمعې په سهار د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره د کتنې پر مهال خبرې وکړې او هغه ورته وویل هیواد به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اعتماد وړ ترانزیتي ملګری پاتې سي اپاتورای زیاته کړه په افغانستان کې ډیره ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو په سلو کې دیرش برخه د آذربایجان له لارې رسیږي د ناتو خاص استازی وایي د آذربایجان جمهور رئیس د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو غونډې ته چې د مې میاشت کې جوړیږي بلل سوی دی د خوست ولایت چارواکي وایي امنیتي او کشفي ارګانونو هغه کس نیولی چې غوښتل یې د ولایت په مشرتبه باندې ځانمرګی برید وکړي د خوست ولایت مقام وایي نیول سوی کس سمیولان نومیږي او څه موده وړاندې د دې ولایت د مجلس د مدیریت د مامور په دندې ګمارل سوی و نوموړي په اعترافونو کې ویلي د ځینو ورانکارو کړیو په مرسته او لارښوونه یې غوښتل چې د خوست ولایتي مشران له منځه یوسي له دې مخکې هم وسلوالو د خوست ولایت په بېلابېلو برخو کې د ځان وژونکو حملو هڅې کړې وې خو د امنیتي ارګانونو لخوا یې پلانونه کشف وسلوال نیول سوی وه او دا هم د کرکټ د مینوال لپاره یو خبر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې پر ورځ د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې لوبه وکړه او پاکستان افغانستان ته په 2 وکټو کې ماته ورکړه لومړی افغانستان لوبه پیل کړه او په 48 اوورونو کې 195 منټې جوړې کړې خو ټول لوبغاړي وسوځېدل د پاکستان د ټیم درې لوبغاړي په 30 اوورونو کې وسوځېدل خو 198 منټې جوړې کړې د غلوبې ته په عربي اماراتو کې ډیره په زرګونه افغانان او پاکستانیان ورغلي وو او د خپلو ټیمونو لوبغاړي هڅول د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لنډې وقفې وروسته واوري د ترکیه د بهرنی چارو وزیر احمد داوود اوغلو د جمعې پر ورځ وویل روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې په اړه د پریکړې لیک د مسودې په ویټو کې چې د عربي اتحاد په ملاتړ برابر سوی و اشتباه وکړه په پریکړه لیک کې له جمهور رئیس بشار الاسد څخه غوښتل سوی و چې وخت یې پریږدي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د خبرو پر مهال وویل ترکیه په سوریه کې د بهرنۍ مداخلې مخالفت کوي خو دا چې اسد د خپلو خلکو په وړاندې د جګړې پریکړه کړې انقره د سوریه د خلکو له ملاتړ پرته بله چاره نه لري د وویل
وی وانت پرزیدنت بشار الاسد بی لایک ا ګورباچوف
دی وایي موږ له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړو چې د ګورباچوف په پل دی پل چې سیستم یې بدل کړ او د ساده جنګ وروسته حالات یې ومانه پل کښېږدي خو اسد غواړي چې د سربیا د پخواني جمهور رئیس سلوبودان میلوشویچ په څیر وي او ترکیه د محل د هومس د خلکو په څنګ درېږي لکه څنګه چې د سرایو د خلکو تر څنګ درېدلې وه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د غرض وویل ترکیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهر د هغه لارو په لټه کې ده چې د سوریې حکومت د ملکیانو د وژلو بندولو ته اړ کړي بل لور ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ډله ییزې وژنې د ساتنې د برخې او د مسؤلیتونو د ساتنې د برخې سلاحکارانو په سوریه کې د شخړو د دستي مخنیوي غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې له دې شخړو سره به د بشریت پر ضد جنایتونه نور هم پسې پراخ سي د ډلیز وژنې د ساتنې د برخې سلاکار فرانسیس دینګ او د مسولیتونو د ساتنې د برخې سلاکار ایډوارډ لاک پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دوی هغه رپورټونو حیران کړی دی چې د سوریې امنیتي ځواکونو په هومس او نورو ښارونو کې له یو سره په ګڼمیشته سیمو ډزې کړي او ګڼ خلک یې وژلي یا ټپیان کړی دي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتل سوي دي چې د نورو بیرحمیو غم دې په سوریه کې وخوري. په زرګونو مصریانو د جمعې په ورځ په قاهره کې د هیواد د دفاع وزارت مخې ته لاریون وکړ او له پوځي مشرانو څخه یې وغوښتل چې واک دې پرېږدي. دا لاریون د مصر د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک د لرې کېدو لپاره د ستر پاڅون د لومړۍ کلیز څخه یوه ورځ د مخه جوړ سو. د مصر په پوځي واکمنانو سخت انتقادونه کېږي چې د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له وژونکي قوې څخه کار اخلي. پوځ وایي د روان کال په پای کې د نوي جمهور رئیس له ټاکل کېدو وروسته به واک پرېږدي. د مصر ځوانو فعالانو د نن لپاره د ستر مظاهرو غږ کړی دی. اخوان المسلمین ډله چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي په دې مظاهرو کې ګډون نه کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د هسپانیې پولیس وایي هغه سړی نیولی چې په 2003 میلادي کال کې په سربیا کې د هغه هیواد د صدراعظم زوران سندویچ په قتل کې د لاس درلودو په تور محکوم سوی و. پولیس وایي ولادمیر ملیسف لویچ د هسپانیې د ختیځ ساحلي ښار والنسیا په یو رستوران کې ونیول سو. نوموړی په سربیا کې د صدراعظم زوران په قتل کې د لاس لرلو په جرم په 15 کاله او د نورو جرمونو په سزا په نورو څلوېښتو کلونو باندې محکوم سوی و. ملیسف لویچ له 2008 کال راهیسې پټ و. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو د ساتونکو له برخلیک خبرو چې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې راځي. په افغانستان کې سوله څنګه راتلی شي؟ دا موضوع مې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره شریکه کړې.
تر اوسه پورې متاسفانه په دا دومره کلونو کې دا جنګونو کې چې وسول دغه چېرته چې خبرې شوي دي نو هر هېواد غواړي چې د مهم منافع تامین شي او په دې زمین کې څه چې قرباني شوي دي د افغانستان خپله منافع دي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې ده چې لویدیسته څه ګټه لري او څه زیان. د افغانستان په ختیځ کې د چاپیریال ساتنې مسؤولان د کورونو او ودانیو جوړېدو ته اندېښمن دي.
زراعتي ځمکو د منځړول تاسیساتو جوړول د شنو ساحو د منځړول دا اوس د تېرو کلونو په نسبت لږ څه زیات شوي دي.
په خبرونه کې په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر څرګندونه هم خبرو چې پر کانګرس انتقاد کړي چې ولې د بلوچستان پر مسله بحث کړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي لمریز کال له لومړۍ نیټې په زرګونو ساتونکي چې اوس د خصوصي امنیتي کمپنیو په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر کنټرول لاندې راشي. ځینې کمپنۍ او هغه موسسې یا پروژې چې د دغو ځواکونو له لورې ساتنه کېږي اندېښنه لري چې د افغانستان په حکومت کې د دې ساتونکو له یوځای کېدو سره به ممکن له افغانستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې بندې شي. عصمت څاروان رپورټ لري.
هغه کمپنۍ چې هڅه کوي خصوصي امنیتي شرکتونه ملي نه شي وایي د افغانستان د ولسمشر له لورې دا اقدام چې د نوي لمریز کال تر لومړۍ نیټې پورې خصوصي امنیتي کمپنۍ پای ته رسوي او له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای کوي فساد ترویجوي او د 2 میلیارد ډالرو پروژې له خطر سره مخامخوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له 2 کلونو راهیسې په خصوصي امنیتي کمپنیو انتقاد کوي او وایي چې دا کمپنۍ د قانون سرغړونه کوي او دا خطر هم ورسره شته چې د دولت له مخالفانو سره لاس یو کړي. کرزی په 2009 میلادي کال کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو امر وکړ او د روان 2012 کال د مارچ 28 چې د حمل لومړی سره برابرېږي د هغو لپاره وروستۍ نیټه وټاکله. ویویل چې لدې نیټې وروسته یوازې هغه خصوصي امنیتي ساتونکو کار ته دوام ورکولی شي چې سفارتونه او ډیپلوماټیکي نمائندګۍ ساتي. افغان چارواکي د ناټو د سلاکارانو په مرسته د امنیتي کمپنیو د بندولو هڅه کوي خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا اقدام په افغانستان کې له پرمختیایي پروژو سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته له خطر سره مخامخوي. د حمل په لومړۍ نیټه به 1000 خصوصي امنیتي ځواکونه د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې د امن نظم پر ځواک بدل شي. د دوی په کار ځای او مسؤلیت کې به تغییر را نشي، خو له دې نیټې وروسته به د کورنیو چارو وزارت تر لاس لاندې وي. د کورنیو چارو وزارت معین جمال عبدالناصر صدیقی وویل موږ د امنیتي خلا غوښتونکي نه یو، خو خصوصي امنیتي ځواکونه به د کورنیو چارو د وزارت تر کنټرول لاندې راځي، ځکه چې دا د ولسمشر امر دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډېر کسان فکر کوي چې دا پلان به ناکام شي. تېره اونۍ د کانګرس د ملي امنیت، دفاع او خارجي عملیاتو د جرګګۍ رئیس د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته په یوه استولي لیکي پر دې اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان د عامه نظم ځواک به شاید د بیا رغونې د پروژې امنیت ونه ساتلی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
داس رپورټونه خبره شوې دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له استازو سره تماس نیولی دی. بل لور ته امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز تېره اونۍ تور پورې کړ چې افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کوي. که دا رپورټونه سم وي، نو په داسې حالاتو کې څرنګه افغانستان ته سوله راتلی شي؟ په دې اړه په امریکا کې د دفاعي چارو د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي
باید دا ومنو چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان موجودیت شرط دی. افغانستان به د خبرو رهبري وکړي او دا خبره د افغانستان سره شریکه شي، چې په قطر کې تیریږي او تر اوسه ویل شوي دي چې دا خبرې ورسره شریکې شوي، مګر تر اوسه د سولې خبرې شروع شوي نه دي. دا په قطر کې ټول تماسونه دي، حتی دې موافقې ته د امریکا او طالبان نه دي رسیدلي چې دغه دفتر یې څنګه پرانیزي په قطر کې. کله چې د سولې خبرې او د افغانستان د راتلونکي په باب اغه خبري شروسي او قسمت کې مذاکره وشي، افغانستان موجودیت شرط دی.
که چیرته دا ابتدایي تماسونه ویل کسرنګ چې تاسو وایست، بیا د پاکستان سر اعظم یوسف رضا ګیلانی څنګه قطر ته ولاړ او دا مسله د قطر له امیر سره شریک کړ؟
په عین زمان کې پاکستان هم نه غواړي چې د خبرونه ګوښه پاتې شي، او په دې شک نسته چې پاکستان د سولې په خبرو کې یو عمده نقش لرلی شي، او فکر نکی چې طالبان وکولای شي چې به دې پاکستان له مرستي و اجازه نه پاکستان پیډي او قطر ته ولاړ شي او داسې خبرو کې، یعنی شرکت وکي په داسې خبرو کې لګیا شي د امریکا سره او یا نور سره چې هغه پاکستان دغه خبر نه وي. نو ځکه پاکستان غواړي چې دغه شروع نه دا خبره د امریکایانو سره قطر سره روښانه کړي چې د پاکستان موجودیت او د پاکستان شرکت په دغه خبرو کې چیرته چې دا خبرې واقعا په جدي شکل شروسي ضروري ده.
که چیرته پاکستان غواړي چې د قطر له لارې دا خبره وکړي، ولې مستقیما د افغانستان چارواکو او امریکایي چارواکو سره دا خبره نه یادوي چې دوی غواړي چې خامخا په دې خبرو کې وي؟
قطر کې مسله دغه نه ده، عمده مسایل ده، عمده مسلې دوی له امریکا او افغانستان سره، یعنی شریکي د اوس سره خبرې کوي، او د متحده ایالاتو خاص استازي دا ویلي دي چې تر اوسه څه چې په قطر کې تیر شوي دي دغه جریان د افغانستان له حکومت سره او له پاکستان سره شریک کړي.
دلته په سیمه کې نور هیوادونه هم حضور لري، په یو ډول هند له افغانستان سره ډېر مرسته کړې ده، ایران په افغانستان کې خپلې ګټې ویني. څرنګه دا هیوادونه که د سولې له خبرو اړخ ته پاتې سي، بیا به دا د سولې بهیر سم پر مخ ولاړ سي؟
په افغانستان کې د حالاتو چې وګوري، د افغانستان حالاتو چې وګوري، په دې کې هم داخلي عناصر نقش لري، هم د سیمې هیوادونه نقش لري، هم بین ټولنه نقش لري. نو دغه درې کړې دي چې دغه درې کړې باید په عین زمان کې د افغانستان د آینده په برخه کې یوې نتیجې ته ورسیږي. په استانبول کې چې د سیمه ییزو هیوادونو کنفرانس جوړ شو نومبر کې، یوغه هدف دا و چې په سیمه کې یو داسې یو حرکت راشي، داسې یو ګروپ جوړ شي چې هغوی دغه د افغانستان د ثبات لپاره خپل ملي مسلې یوې خواته پرېږدي، هغه حل کړي، او پایز او ټول چې د افغانستان ثبات غواړي په ګډه سره د دې کار لپاره کوشش وکړي. دا کوششونه اوس هم روان دي. په استانبول کې د افغانستان دولت ته دا سپارم مختم وشوه چې په دغه میاشت کې یو پلان جوړ کړي چې په کوم اساس باندې د سیمې هیوادونه کولای شي د افغانستان د ثبات سره مرسته وکړي. دا خبرې روانې دي په عین زمان کې د بین ټولنې په برخه کې هم مختلف هیوادونه چې په افغانستان کې قواوې لري، په افغانستان کې دچسپیګان لري، هغوی هم یو نظر تراشي. فکر کوم چې دی شیکاګو کې د ناتو د سرانو په کانفرنس کې به یو بل تجویز چې ټول دغه د ناتو هیوادونه پې سلا شي هغه یعنی معلوم شي یا دغه شي یعنی فیصله پې وشي او هغه د افغانستان آینده ده پس د 2014 کال.
جلالی صاحب، تاسو نړیواله ټولنه هم یاد کړه، خو کېدای شي چې څوک وایي سلویدیس هیوادونه تقریبا سره مشترکې ګټې لري، لیکن د افغانستان شاوخوا هیوادونه مشترکې ګټې نه لري. آیا دوی ته باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امتیازات ورکړل سي؟ فرضاً پاکستان ته باید امتیاز ورکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟
فقط خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې څه اندېښنې لري، هغه اندېښنې داسې رفه شي چې د افغانستان منافع پکې قرباني نشي. اوس پاکستان دغه کې دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د هند نفوذ دومره زیات نه شي چې هغه د پاکستان منافع او امنیت ته صدمه ورسوي. دغه تضمین کېدلی شي ورکړي چې پاکستان چې د افغانستان دې ته موقع ورنه کړي چې څوک د پاکستان د افغانستان له خاورې پاکستان د منافعو پر ضد خبرې دغه فعالیت وکړي. اما بیا دا چې په افغانستان کې څومره هند یعنی مصروف دی، څومره کومکونه کوي، هغه بیا د افغانستان خپله مسله ده چې هغه یې کولی شي. له بلې خوا خپله د افغانستان منافع هم مهمې دي. تر اوسه پورې متاسفانه په دا دومره کلونو کې دا جنګونو کې چې وسول دغه چېرته چې خبرې شوي دي نو هر هېواد غواړي چې د ما منافع تامین شي، او په دې زمین کې څه چې قرباني شوي دي د افغانستان خپله منافع دي.
ستاسو په فکر په دغه شرایطو کې پکار نه ده چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره یو منظمه ستراتیژي ولري څو همزمانه د هند او د پاکستان ترمنځ انډول وساتي او د ایران او د امریکا ترمنځ؟
لومړی قدم دا دی چې د افغانستان حکومت د خلکو سره پخلاشي، د خپلو خلکو سره داسې پخلاشي چې خلک او دولت باندې راټول شي، که د افغانستان دولت او د خلکو ترمنځ یو ټینګ رابطه منځته راشي او خلک په دولت باندې اعتماد وکړي او هم دا چې دولت ځان اصلاح کړي، په هغه صورت کې داسې یو قوت په افغانستان کې جوړیږي چې نور هیوادونه بیا نشي کولای چې د خپلو منافعو دپاره د افغانستان منافع قرباني کړي.
د دولت اصلاحات خو د راپورټونو له مخې ډیر وخت اړتیا لري، فرضاً د ظرفیتونو لوړول، د اداري فساد مخنیوي او د سنور کارونه، نو بیا هم فکر نه کوي که دا کارونه تر سره شي د سولې خبرې به بیا هم ډیر وزنډي شي؟
باید دا حکم شي د افغانستان په شرایطو کې یعنی د خبرو د پاره داسې امید نه کیږي چې ډیر ژر به نتیجه ورکړي. د افغانستان په شان په نورو سیمو کې چې داسې جنګونه روان وو کلونه کلونه وخت نیسي چې د سولې خبرې او نتیجې ته ورسیږي. زه ګومان نه کوم چې د سولې خبرې په افغانستان کې د یو یا دو کال خبرې وي، او فکر نه کوم چې 2014 کال پورې هم د خبرو یعنی نتیجه داسې حالت ته ورسیږي جنګ ختم کړي او په افغانستان کې کاملا ثبات راشي.
له علي احمد جلالي څخه مننه. بیا هم له طالبانو سره د مصالحې په اړه، له افغان طالبانو سره د روغې جوړې مسله نړیوالو چاپي خبرونو هم څېړلې ده. همدارس په افغانستان کې د امنیت ته تامینېدو لپاره د حل پر لارو چارو نظر ورکړي. د دغو خبرونو پاڼې اجمل اند اړولي کتنې سره ور.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې چې سرلیک دی ولې له طالبانو سره خبرې اترې. د مقالې په سر کې لیکوال وایي له لسکلنې جګړې وروسته به له طالبانو سره د خبرو اترو معنا دا وي چې ګوندې بنسټپالنې ته مشروعیت او ځای ورکول کیږي. د لیکوال په وینا د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته افغانستان ته د ناټو د ورتګ اهداف دا و چې له طالبانو سره د القاعده او پاکستان اړیکې پرې کړي او دا ډله له سختۍ او لوږې سره مخ کړي، خو وسته ښکاري چې دا یوازې یو خوب و. د وال سټریټ ژورنال په وینا طالبان د پاکستان په مرسته ورتوانېدل چې جګړه اوږده کړي او ستونزې زیاتې کړي. ورځپاڼې د دې ویل دا ښودلی چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره همکاري ونه کړه. وال سټریټ ژورنال وایي اوس هم پاکستان او طالبان دې ته لیواله نه دي چې له خبرو اترو زر کومه نتیجه ترلاسه شي. طالبانو اوس هم له دې لارې ځینې امتیازات ترلاسه کړي چې پکې یو هم له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر زندانیانو خوشي کېدل دي، بل په قطر کې د سیاسي دفتر پرانیستل او په هماغه وخت کې د سیاست اصلي مسیر ته ننوتل دي چې دوی غوره کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې مقالې په اخره کې ویل شوي چې په قطر کې د طالبانو سره د واشنگتن خبرې په داسې حال کې کیږي چې د مدني ټولنو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف دي ولسمشر کرزی یې پریښي. د اکانومست اونیزی بیا د پاکستان له خطره ډک سفر تر سرلیک لاندې و څېړنیز لیکنه خبره کړې او په یوه برخه کې وایي د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه کې ښکیل نړیوال قوتونه دا مهال تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو د ماتولو خوبونه نه ګوري
او نه هم له دې ډلې سره یو رښتینی سولې ته د رسیدو امکانات لیدل کیږي. د دې اونیزي په باور د بریالیتوب لپاره دا مهال یوه هیله داده چې دا نړیوال قوتونه په افغانستان کې یو داسې ځواکمن او پیاوړی حکومت پرېږدي چې هم مجهز امنیتي ځواکونه ولري څو جګړه مخکې یوسي او هم مشروعیت ولري چې خلک پرې باور وکولی شي. دا اونیزه وایي هغه هیلو ته په پام چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د راتلونکي لپاره وي دا یوه ناکامي لیدل کیږي او په دې ناکامۍ کې اوس د ایساف ګڼ قومندانان پاکستان پړبولي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ایم اس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د کندز د شتیاچي ولسوالۍ استوګن د سربند جوړېدو غوښتنه کوي او خبرداري ورکوي که دا ستونزه په لنډ راتلونکي کې هواره نشي اقتصادي ستونزې به یې خورا زیاتې شي. دغه ولسوالۍ ته د ازادي راډیو خبریال نور محمد سیم ورغلی ترې اورو چې امنیت یې څرنګه دی، د رغاونې کارونه پکې څرنګه روان دي.
د شتیاچي ولسوالۍ چې د کندز په سطحه یوه له ډېرو ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي، د کندز د مرکز په شمال ختیځ او 1 کیلومتری د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ سره ګډې پولې لري. دغه ولسوالۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندز په سطحه یوه له ډېرو ناارامه ولسوالیو څخه ګڼل شوې ده، کومه چې د ډېرو بوګنوونکو پیښو شاهده هم پاتې شوې ده، چې یوه غوره نمونه یې نږدې 2 کاله د مخه د یوې ځوان نجلۍ او یو ځوان هلک د سنګ سار څرنګوالی دی چې دا مهال په ټوله نړۍ کې د ویرې او وحشت د یو لوی تاریخي انځور په توګه یادیږي او نندارې ته وړاندې کیږي. که څه هم څه د پاسه 1 کال وړاندې دغه ولسوالۍ د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو له ولکې راوتې او دولتي واکمني پکې ټینګه شوې ده، خو داسې برېښي چې لا تر اوسه هم دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ یو څه ستونزمن پاتې شوی دی. یو علت یې دا دی چې ویل کیږي اوس هم دغه ولسوالۍ ته ورغلې لارې که له یوې خوا ډېرې رانی ویجاړی دی، لبل پلاوه دی ماینونو کرپکه پریمانه دی او لدې سره سره د غلو او لاروهونکو د چاپو وهلو خبرونه هم ترخ پریږي. خای همدال عمل دی چې نه یوازې د ولسوالۍ ته د ورتاګ لپاره دولتي لوړ رتبه کسان زړه نخ کوي، بلکې د بیا جوړونې لپاره مرستندوی مؤسسات او شرکتونه هم یو څه ټکنی وي. همدغه دلیل دی چې په دغه ولسوالۍ کې د بیا جوړنیزو کارونو کمبود لورای بریخي او داسې معلومیږي چې ارچی په تیرو 10 کلونو کې هیر شوی وي. ویل کیږي چې په دې وروستیو لنډو شپو ورځو کې ولسوالۍ ته د ورغلو لارو امنیت یو څه ښه شوی دی. دا چې ولې دلیل به د دغه ولسوالۍ له ښاروال عبدالاحد نورزاد نه واورو.
وضعیت امنیتي در شهر کاملا خوب است که ما قبلا
امنیتي وضعیت په ښار کې په بشپړه توګه ښه شوی دی. په ښار کې خو دغه وضعیت پخوا هم لکه څنګه چې اوس لیدل کیږي ښه و، او سره له دې چې مخالفین د ښار شاوخوا پراته وو هټۍ خلاصې وې او خلق خار ته تلل راتلل او خپل اړتیاوې پوره کولې. اوس مهال په ټول ارچی کې وضعیت ښه دی، ځکه دولت په هغو سیمو کې چې پخوا دښمن و امنیتي پوستې درولي اوس خلک په ډېره عادي بڼه تګ راتګ کوي. د دې پښتنې په ځواب کې بیا جوړنیزو مؤسساتو ته د امنیت داسې ډاډ ورکړ.
ما به تمام مؤسسات خارجي او داخلي
زر ټول بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو ته د ارچی خلکو په استازیتوب ډاډ ورکوم چې د ارچی خلک له جګړې ستړي شوي، زیات شمیر مخالفین له دولت سره یو ځای شوي او دغه لړۍ لا روانه ده. هیله ده چې دغه ولسوالۍ ته په ډاډه زړه راشي او په بیا جوړونو کې له موږ سره مرسته وکړي. د معلوماتو له مخې د ارچی ولسوالۍ یوه ډېره لویه ستونزه دا ده چې د ولسوالۍ د اوبو یوازنی سربند چې د کوکچې له سیند نه منشا اخلي د تخریب له خطر سره مواجه دی. خلک وایي که چیرې دغه سربند تر راتلونکي پسرلي پورې ونه رغول شي دا احتمال شته چې ټوله ولسوالۍ بې اوبو شي. په دې اړه د ارچی ولسوال شیخ صدرالدین وایي د دغه سربند 2 کیلومتره ځای له خطر سره مواجه شوی دی. که چیرې دغه سربند د راتلونکي کال د سیلابونو تر مهال پورې ونه رغیږي نو د ټولې ولسوالۍ 2 لک نفوس به د بې اوبو کېدو له خطر سره مخامخ شي. د معلوماتو لمخې د دغه سربند دی عاجل رغولو لپاره د جی آی زایټ آلمانی مؤسسې لاره دم در حاله 2000 غبیونونه او 4000 متر مکعب تیګه ورکړای شوې ده چې فعلاً کار پر روان دی، خو خلک دا کافی نه بولی. هله کوي چې دغه بند په اساسي توګه ورغیږي. پاتې دی نوی چې د کندوز دشتیارچی سړک د قیر کولو لپاره تخنیکی سروې نږدې یوه میاشت دمخه پیل شوې او لا روانه ده. هله کیږي چې تر دغه سروې وروسته به د نړیوال بانک په مالی همکاری د 340 میلیون ډالرو په لګښت د بیا جوړونې کار پرې پیل شي.
آزادی او اوریدونکي په همدې خبرونه کې
د افغانستان په ختیځ کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي په دې وروستیو کې په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې په کرنیزو سیمو کې د ستوبنې د کورونو جوړولو کار چټک شوی دی، چې له امله یې د ککړ چاپیریال د لا ډېرې ککړتیا پخوا روان شوی دی. د چاپیریال ساتنې اداره وایي له یوې خوا د شنو ځنګلونو وهنې چاپیریال ناپاکه کړی او بل پلو د ودانیو جوړېدل چاپیریال له یوې نه بلې ورځې ته ګواښي. داود وفا له جلال آباد له نورو جزئیاتو سره.
د ختیځو سیمو د چاپیریال ساتنې اداره وایي د ځنګلونو وهل او شنې ساحې د استوګنو په سیمو بدلول د ختیځو سیمو او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت چاپیریال له ګواښ سره مخ کړی دی. په ختیځ کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر انجینر شاه محمود مومند وویل د ننګرهار په هره سیمه کې د سړکونو غاړو ته شنې ساحې په کورونو بدلیږي او دا د راتلونکي لپاره لوی زیان دی.
یو څه چې اندېښنه زموږ د چاپیریال سره سره د چاپیریال د مسلونو سره ده، هغه دا ده چې زراعتي ځمکې شنې ساحې او د ځنګلونو د منځه وړل دا یو پرابلم دی چې دا د هوا په ککړتیا کې رول لري. هوا ککړی کله چې منځ ځي او کله که چیرته چې د شنې ساحې په زیات پاتې کیږي، ځنګلونه هیا کیږي او زراعتي ځمکو باندې ساختمانونه نه جوړیږي، نو په هغه صورت کې دا د چاپیریال دپاره څه دی؟ یو خو دغه دی، دغه زراعتي ځمکو د منځه وړل، د تاسیساتو جوړول، د شنو ساحو د منځه وړل دا اوس د تیرو کلونو په نسبت لږ څه زیات شوي دي. پاخه سړک باندې په غاړه په یا د تور سړک په غاړه باندې زیاتره زراعتي ځمکې وي او دا اوس چې دی په ساختمانونو بدلیږي. چې
دا چې په تیرو کلونو کې د چاپیریال ساتنې په ګډون دولتي ادارې ولې د پاک چاپیریال په ساتنه کې پاتې راغلي، انجینر شاه محمود وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته.
یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د اداراتو ترمنځ سره همغږي، تر څو چې دوی د چاپیریالي پرابلمونو په کمولو کې همغږي وسي او برخه واخلي، دا ضروري ګڼه مجره. او په خوا کې چې هغه عوامل چې کم چاپیریال ته زیان رسوي چې موږ ورسره مخامخ یو، چې موږ هم باید چې پوهاوی په خاطر باندې د خلکو د ذهنونو د روښانولو په خاطر باندې او دا رقم چې د چاپیر ساتنې د اهمیت د پول په خاطر باندې چې د چاپیر ساتنې مسولین د چاپیر ساتنې ارګان هم باید کار وکړي او موږ په عملا دا اوس په همدې حصه کې کار کوو چې د چاپیر
په ختیځ کې یوازې یاد ستونزې چاپیریال ته ګواښ نه دی، بلکې د چاپیریال ساتنې ادارې په باور د خښتو په بټیو کې د ټیرونو سیزل، خامه سړکونه، د ښار نن بیان او هوټلونه، ریکشا موټرې چې موبایل سیزي او داسې نورې ګڼې ستونزې دي چې چاپیریال د لا ډېرې خرابې خواته بیایي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې آزادي رادیو ته راستولی دي.
حسیب الله شاکر د وردګ ولایت لچک ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي: زه د میدان وردګ له محترم والي هیله کوم چې د چک ولسوالۍ امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د ده په وینا که یې ونه سپاري نو د جنګ له کبله به ټول مکتبونه بند شي او شاګردان به بې تعلیمه پاته شي. له کونړه یو اس ام اس راغلی، په دې کې لیکل شوي دي: د جمعې په ورځ یو کس چې د ځان لپاره یې له غره لرګي راوړل د طالبانو له لوري ووژل شو. خالقداد ارمانی د کندهار له پانتون پر استول اس ام اس کې لیکي: پانتون له ستونزو سره لاس او ګریوان دی، برق نشته، اوبه نشته او د تفریح ځای هم نه لري. یو بل اس ام اس هم له کندهار لرو، په دې کې راستونکي خپل نوم نه دی لیکلی خو په خپل اس ام اس کې لیکي: د اوبو د بندونو نه جوړېدل او بالخصوص د برېښنا د ستونزې نه حلېدل او د کندهار ټولو سیمو ته د مخابراتي خدمتونو نه رسېدل د دې لامل شوی چې د کندهار ولس نور په دولت اعتماد ونه کړي او د دولت په مقابل کې ودرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو پروانه خپرونې کې وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو تازه استول پیغامونه خپرو. د پاکستان د سفیر په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونې هم لرو چې د امریکا په کانګرس باندې انتقاد کړی دی چې ولې د بلوچستان په اړه غونډه جوړوله. خو 7:30 دی. د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. قسیم سولمه لی اوروي.
ناتو وای آذربایجان به په افغانستان کې د ناتو د اکمالات لپاره د اعتماد وړ ملګری پاتې سي. د خوست چارواکي وایي هغه کس نیولی چې غوښتل یې د ولایت په مشرتبه باندې ځانمرګی برید وکړي. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ افغانستان ته په یوې ورځنۍ لوبه کې په 2 وکټو کې ماته ورکړه. ترکیه وایي روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې په اړه د پریکړه لیک د مسودې په برخه کې اشتباه وکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ډلیزې وژنې د ساتنې او د مسؤلیتونو د ساتنې د برخې سلاکارانو په سوریه کې د شخړو د سمدستي درولو غوښتنه کړې. او ټاکل سوی په مصر کې نن پراخې مظاهرې وسی.
په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه غونډه شوې د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو بد اغېز وکړي. تیرونی د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د بلوچستان د ورستې خرابې امنیتي وضعیت په دې ایالت کې د بشري ضد اعمالو د بلوچستان ملت پالو پر وسوال مقاومت او د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې د هڅو په اړه غونډه کړې وه. په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړیو پالیسي جوړونکو او د بشري حقونو د سازمانونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. په غونډه کې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو تور پورې شو چې د بلوچانو سیاسي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر عکس العمل د دې غونډې په اړه له واشنگتن د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال هارون باچا څخه اورو.
ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت دی ویان په حواله لیکلی چې د امریکا لپاره د پاکستان سفیری شری رحمان د کانګرس لغړو او هم د اوباما انتظامی له چارواکو سره په لیدنو کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د ځانګړې اورېدنې د کېدلو موضوع مطرح کړی ده. د نوموړي په حکله ویل شوي چې د امریکا د کانګرس د غړو دغه اقدام یې بې سنجشه او د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوونکې بللی دی. دې زیاته کړې پاکستان چې یو جمهوري هیواد دی او بلوچستان یې یوه اساسي برخه ده له خپلو ولسونو سره د نړیوال قانون په رڼا کې سلوک کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر د غراز ویلي حکومت یې په شمول د بلوچستان د هیواد په ټولو برخو کې د بنیادي بشري حقونو او ازادیو دفاع ته پوره ژمن دی او د جمهوري نظام د پیاوړتیا په موخه یې د قانوني او یو شمېر نورو اصلاحاتو یو غښتلی پروګرام پیل کړی دی. شری رحمان په دې لړکې د پاکستان د پارلیمان د بلوچستان د اسمبلی د خپلواکه عدالتي نظام او د دغه هیواد د پیاوړې میډیا او متحرکه مدني ټولنې په یادولو ویلي چې له پاکستاني ولس سره دغه لارې شته دي سو د خپلو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په اړه غږ پورته او د حل لپاره یې چاره وکړي. د نوموړي په وینا دا یوه ډیره خواشینونکې خبره ده چې داسې یو هیواد چې ځان د پاکستان دوست بولي له مکننه هیات څخه به د پاکستان د استحکام او سلامتۍ پر ضد کار واخیستل شي. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر همداراز ویلي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه خبرو کېدو ته پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه ګوري او خبرداری ورکړې چې د کانګرس دغه وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ کوششونه له ماتې سره مخ کړي. خو راپورونه په عین حال کې وایي د امریکا خارجه وزارت د شری رحمان له څرګندونو یو ورځ مخکې ډاډ څرګند کړی و چې د بلوچستان د حالاتو په اړه په کانګرس کې شوې خبرې به د امریکا او پاکستان په هغو هڅو چې غواړي تر دا منځړي کې بیرته عادي حالت ته راولي کوم اغیز ونه کړي. باید وویل شي د تیرې شروع په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارامه حالاتو ته د کتنې په موخه یوه اولسي اورېدنه جوړه شوه چې پکې د کانګرس غړو او وربدل شویو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پاله سیاسي فعالانو د تریتم کولو او د دوی د وژلو لپاره تورنې کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل سو په یاد صوبه کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم د قانون بشپړ حاکمیت عملي کړي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکي پروګرام تاسو خپور کړو بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. د جمعې په ورځ د سوریې په شمالي ښار الیپو یا حلب کې بمی چاودنې وشوې او زیات شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شول. دا چاودنې په داسې حال کې شوې چې د سوریې حکومتي ځواکونو د ستونزمن ښار هیمس پر لور عملیات پراخ کړي او سخت کړي دي. په دې اړه به د لویدیځو خبري رسنیو په استناد له جانقا الکوزي څخه واورو.
د سوریه دولتي ټلویزیون وای په شمالي خار الیپو کې د جمعې پورز په دوو موټر بم چاودنو کې 28 کسان مړه او له 200 زیات ټپیان شوي دي. دولتي ټلویزیون د چاودنې پړه د دوی په وینا په وسلوالو تروریستي ډلو اچولې ده. د آزادې سوریه پوځ وای چاودنه د بشار الاسد رژیم د یاغیانو د بدنامه کولو په مقصد کړې ده. په الیپو ښار کې د جمعې په ورځ دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د سوری امنیتي ځواکونو د حمص ښار پر لور خپلې حملې سختې کړې. د حکومت مخالفان وای په دې ښار کې تېره اونۍ په سلونو کسان وژل شوي دي. د مخالفانو د ټکولو له وجې د بشار الاسد رژیم د نړیوالې ټولنې لخوا تجدید شوی، خو روسیې او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هغه پریکړې لیک مسوده ویتو کړه چې د شخړو د بندولو لپاره یې د بشار الاسد په حکومت فشار اچاوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وای بشار الاسد ورته ډاډ ورکړی چې د اساسي قانون پر اساس به ټول پوښتنه وکړي. د ریابکوف په وینا دا په دې معنا ده چې د شخړو بندولو بشپړ مسؤلیت دا مهال مخالفانو ته متوجه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت موین زیاته کړه روسیه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې هر هغه پریکړه لیک رد کړي چې په سوریه کې بهرنۍ پوځي مداخلې ته لار هواره کړي. لویدیز مشران د بشار الاسد د ډاډ ورکولو په اړه شک لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین آشتن په روسیې غږ وکړ چې په خپل دریز دې له سره غور وکړي.
زما پیغام روسي ملګرو ته دا دی چې دوی باید د حالاتو واقعیتونه درک کړي او موږ باید د پیښو رامنځته کېدل ساده ونه ګڼو. امنیت شورا هغه ځای دی چې دا ډول مسالې باید پکې تعقیب سي، او زه هیله من یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به نړیواله ټولنه په دې اړه متحده سي.
د سعودي عربستان پاچا عبدالله د جمعې په ورځ د دولتي ټلویزیون لارې وینا کې ویل مونږ په بیرونکو ورځو کې یو، او په خواشینۍ سره زما په فکر هغه څه چې په ملګرو ملتونو کې واقع شول ښه کار نه و. ملګري ملتونه وایي د سوریې په شخړو کې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
السلام علیکم، په پروګرام کې زه سلی در سره يم او هر کله یم کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راغونډستوي چې پر بیل او بیلو مسایل دي. اوریدونکو پر خپل ستونزو خبرې کړي او یا هم خپل چارواکو ته ځینې پیشنهادونه لري. د ازادي اوریدونکو پروګرام دی، او په دې پروګرام کې تر ډیره د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. هغه پیغامونه چې دوی په تیرو ورځو کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د اوریدونکو دغه پیغامونه پر بیلا بیلو مسایل دي، لنه امنی رانی ولې تر اداري فساد خپل سر وسلولو او نورو مسایل پوری. د هغه موضوعات دي چې اوریدونکو ور باندې خپل پیغامونه ثبت کړي او له ازادي رادیو څخه د خبرېدو هیله کړې ده. دغه پیغامونه له کومې تفسیري پرته خبرو.
د فاریاب د ولایت خزاګو دولت ولې دغه کتابچو د پاسپورت ستونزې نه شي حل کولی؟ دلته کتابچې په جاوزجا ولایت کې، د مزار ولایت کې، د فاریاب په ولایت کې په 50,000 روپۍ په قاچاقي توګه خرڅېږي. نور مشکل څوک حل کولی شي چې دولت دا مشکل حل نه کړي؟ دا څو ورځ موږ پیغامونه دي چې ستړيږي.
شمسالله د غزنی د ولایت زموږ درخواست ده په غزنی کې یو پاسپورت په 10,000 افغانۍ پیدا کیږي، او په کابل کې یو پاسپورت په $10 پیدا کیږي. دولت ولې عمل نه کوي؟ دا پیسې دي چا جب ته دي؟
پروگرام نشر شو د ایران د مداخلو په اړه باندې. په دې کې خو هیڅ شک نشته د افغانستان خلک، خصوصا د اطراف خلک، د اتلس کلنۍ مفو دی چې متاسفانه د هر نوع د تعلیم نه محرومه پاتې دي. لاس ایران ته هلته هلته د ایراني کلتور او کلچر او عناناتو سره آشنا شي، نو بیا چې راشي دلته د هغو سره آشنایي میندلې، بیا چې دلته راشي نو هغه خامخا عملي کوي. موږ د افغانستان د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دوی په دې باره کې یو زمینه مساعده کړي، د افغاني وګړو لپاره د نت درس او تعلیم زمینه ورته مساعده کړي، د کار زمینه ورته مساعده کړي. نو بیا کېدلی شي چې دا ایران مداخله په افغانستان کې کمه شي. وسلام.
په افغانستان کې بعضې حلقې او بعضې سفارتونه هڅه کوي چې د افغانستان غني او بډایه او لرغونی کلتور پر ځای خپل کلتور حکیم وګرځوي او د افغانستان لرغونی کلتور له منځه یوسي. په دې ډول افغانستان کې تبعیضي او نژادي او ژبني اختلافات منځ ته راوړي او افغانان په خپل منځ کې سره وجنګوي. داسې کړی په افغانستان کې اوس فعال دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې دا ډول اختلافاتو ته لمن ووهي. نو زه د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزارت نه هیله کوم چې د دغه ډول کړیو او حلقو او سفارتونو مخه ونیسي، د هېڅ ډول چاته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې تبعیضي نژادي او ژبني اختلافات منځ ته راوړي او افغانان په خپلو منځونو کې سره وجنګوي. جدا باید دا چې کړی یو مخه ونیول شي. وسلام.
حبیبي اسلامي حد راغلی ده دې سره باید مذاکره وکړي او دې وطنه خبر کړي، ځکه چې دا په اول انقلاب کې له دوستانو سره دوی ښه جهاد کړی ده او د طالبانو دریځ خوده چې څنګه انسان دریځ نه ځکه د افغانستان ملت له خاورو سره خاورې کړه انتقادیان وو او د افغانستان ماشومان یې په وینو رنګ کړل او زما د چارواکو نه ده غوښتنه ده چې رسانۍ طرفه ته ځان خبر کړي او مذاکرات شروع کړي. وسلام.
کل پاتہ شنوار ہم دا بلجیم دا بروکسل دا خارنا ما شخصی نظر دے او دا کم سیاسی گوند یا دا کم دولتی اداری او یا دا کم نهضت پوری والبتا تغلی نوی زا درادو آزادی دلاری خپل و حوادوالو تا خپل نظر ورکوم او دا آغوی سرا دا خپل نظریات شریکول غوارم دا حزب اسلامی او دا دینی طالبان او دا افغان دولت تر منځ چې کم مذاکرات روان دي، دغه مذاکرات به هله ګټور او فایدمن وي چې په نړیواله سطح باندې د پاکستان او د ایران نه ضمانتونه واخیستل شي که نه وي په افغانستان کې سوله نه شي ټینګېدی تر څو پورې اسلام آباد او تهران وران نه وي، کابل نه شي جوړېدی. او په زمین کې د حکمتیار دغه حرکت چې کابل ته نظامی کلاوې لګولې ده او په خپل هیواد کې د افغان دولت سره مذاکرات کوي د خوشحالۍ خبره او افغان ولستاني گزیرې ده، خو باید دا کار اول شوی وي، نه په داسې حال کې چې طالبان امریکایانو ته نږدې شوي دي او غواړي چې د امریکایانو په امکاناتو باندې بیا د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې وخت ترلاسه کړي. یا بعضې د پښتنو سیمې چې کمی سیمو کې دوی ډېر نفوس لري غواړي چې هغه ولایتونه دوی ته ورکړل شي، خو دا به د افغانستان د خلکو سره ظلم وي، زیاتی به وي چې دوی ته مختلف ولایتونه ورکړل شي، ځکه که افغانستان کې د پښتني سیمې طالبانو ته ورکړل شي نو شمالي ټلواله به بیا په خپلو سیمو کې د پښتنو سره ښه چلند نه کوي او خدای نه خواسته افغانستان په مختلفو ټوټو تسخیم نه شي. اوسې نه دا د افغانستان د تجزیه لپاره کومه توطیه او دسیسه نه وي. که طالبان افغانان او مسلمانان باید په مرکزي دولت کې برخه واخلي، نه یو څو په شمیر په ګوتو شمیر ولایتونه چې دوی هلته د دوی حاکمیت وي او په مرکزي دولت کې پارسیوارنان رو نه وي او د پښتنو په سیمو کې طالبان حضور ولري، دا به د افغانستان د تجزیه باعث وګرځي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
امارو دین د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د نوملین خبره کوم. وګوره د خوګیانو ولسوالۍ سړک کې دا ډلور خالي وشو منځوري شي او په خېدلې کار نه کیږي، یو خراب دوزر راولي هغه دوه درې ورځې دی ویسي. بیا بل والي صاحب نه موږ دا غوښتنه کوو چې دې سړک زر تر زر راموخوي. سړکونه خام دي، مریض چې تر مرکز رسېږي بس یا مړي او یا د زخمیتوب د لاسه بېخي خراب وي. زه در محمد کتوازی له ایرانه ستاسو سره پلان کړم. ما د یو اروپا چارواکو د ماجرینو له ریاسته یو خدا سوال ده چې په ایران کې افغانان ډېر ډېر ځوروي او ډېرې خوازادوي، چې تاسو په دې هکله باندې یا پاسپورټونه یا یو بل څه ورته برابروئ او که دغه غیر کم په دې یخو کې درغاړی تور تکلیفونه دي او دې چې بعد نیولدې شلوغې شو کړی دی نسیم تشیرا د خلي موږ اړه یې یخونه دي تکلیفونه دي بلکم ډېر خوازادوي. نو دوی راته وویل چې افغان موږ کاسونه درکړو، افغانان ولې پاسپورټ افغانستان خوت ولې پاسپورټونه نه درکوي؟
زه د کابل ولایت څخه خبرې کوم. محبوب شاه خبرې کوم د سولې په باره کې. دا ملا مادمر پاکستانیانو سره دا سوله نه کوي، افغانان نه کوي، دا د عیسائی خلک دي. دا یو رقم کېږي سفای ګیر کړي او دا انګیر کړي او ځان سره یې بوځي او مړه ژوندی ورک شي. دا څه رقم افغان یې دی کرزې ته وایسته دی امریکا غولاندې کرزې سل وارې په ده باندې ښه ده. د عیسائی په منځ کې د اړولې کې افغانان د در په در کې تر اوسه د زړه نه تسوځېږي. در په در یې کړل، خلکو ګوره، کونډې وګوره، یتیمان وګوره. یو خوانه ایران بندیزونه لګي په تیلو باندې، بلې خوا دا ټانکرونه بند کړي دي پاکستان. دا څه حال ده؟ تر اختیار پښتون د پښتنو رنګ دې بده کړه. راسه سوله پښتون خوشاله سوله اول قدم کې دا سوله چې دا ټول د پښتنو کار ده، د مشرانو کار ده. ته څه رقم وروره نه سوله کوم او نه جنګ کوم او دا جهاد ده. دا څه رقم جهاد ده چې د افغانانو دیرس کاله به د افغانستان کې ده؟ زه خو بلې خوا ته جهاد ول د پاکستان کې کوم انګریزان کوم امریکایان دي.
اسلامیات د هرات له خبره کوم د ازادي راډیو نه مې تاسو مو خبر دی چې د ایران لاسون په افغانستان کې د هرات ولایت تقریبا په داوندي ولایت کې نور وسره دي. د ایران په څلور ولایت کې هم ځینې ځایونه دي چې کلتوري پرمختګونه افغاني ټول خپل څه دي او تقریبا د ځوانان د نوو نسل په توګه د هرات او فرانسوي ولایتونو په توګه د غلطونو چې د ایران په مور باندې کې هغه خبره نه دا کوله چې نوسته وسنی په هغه کې تقریبا د ولایت لري د ایران چې د دوهم د ابراهیم په تقریبا د ایران خپل سره دي. ادا چې څوک نه وایي چې څوک دی یا ولې کښې هغه نه خپل داسو په کار کار کوي یا به نشي ویلی یا به څنګه.
زه عبدالله یو څه راته خبر غواړم چې د معلمي مبارکې چې لکه څنګه چې نورو ولایتو کې نمرې شوي دي او خوست ولایت پاتې ده او غوښتنه مې د خوست د پوخانې رئیس نه هغه او د خوست ولي نه ده چې په دې باره کې د مونږ ګرانو تقریبا چې 3000 معلمین په خوست کې فعالیت کوي هغوی ته د خپلو نمرو حق په اړه شوکي.
زه خبرې له غزنی نه ولایت ته چې کوم دلته د غزنی په ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې د دیاک په ولسوالۍ کې اته میاشتې کېږي چې موټرسایکل باندې مشکلات ډېر دي. د خلکو چې کوم غنم کرلې دوه پټیه درې پټیه په دې کې ټوله ورځ شپه ورځ ټنګونه ګرځي. څه عملیات خو ته وایې چې ولې په لار باندې نه خلکو خلک دغه ظاهر لري هغه لکه پوخ سړک دغه شي او موږ چې کوم د ولسي جرګې مشران دي د غزني په سطحه باندې دوی ویل داسې نه کوي، زیې پوښتنه نه کوي چې بیا ځایه خلک ځورول کېږي. 2000-3000 موټرسایکل دي.
زه دا میراد ولسوالۍ اوسېدونکی یم، نوم مې خالد دی. او دا جاده دی د امریکانو بندې کې او د شپې له خوا نه خلک ډېر نارامه کړي دي.
د جلال آباد پوهنتون څخه خبرې کوم. په دې کلونو کې ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، خصوصا په دغه ورځو کې چې موږ امتحانونه هم لرو او سخت امتحانونه دي. زموږ د برق مشکل ده، ایله کو چې دا زموږ غږ تاسو چارواکو ته ورسوئ. برق ستونزه خورا زیاته شوې ده.
زه محمد الماس مهم لامان اورای کډیشن ورته د خرطۍ د کلی سیدونکې زمون په صحه کې غټ مشکل نه راځي. سرک نشته باندې څنګه چې زمونږ د کلی لیدل سره چې غریب علاقه د 8 کیلومتر په اندازه سرک پاتې شو په ډول جوړ شو. خو زمونږ نه ښکته سرک چې تقریبا تکم 500 کلی د همدې سرک څخه استفاده کوي ولایت ته تګ راته پرمری خو تر اوسه ورانه ویجاړ دی.
زه زیارت کوم د کابل ولایت سرګونو سوالی خبره کوم. زه وزارت یا برق څخه خواهش کوم چې موږ په سروبي کې درې په امریکې د برق دي د ټولې ولسوالۍ ته باید چې برق ورکول شي. والسلام، خدای ته امان.
زمونږ د خیول څخه د ګویای په کلي کې مکتب نشته، باید چې مکتبونه راواست.
زان مرسی کی د پکتیا ولایت د ریوب دازای ده د پوهنې وزیر نه او د پوهنې وزارت نه مو دا غوښتنه کوو چې اطرافو ته دې د تعلیم او د علم لمنه وغځوي، ځکه چې په اطرافو کې ډېرې ستونزې موجودې دي او کوم تعلیمي مواد چې دي پولیسو او مکتبو کې کمبود دي، استادان نشته او ټول ځوانان په ژمي کې خصوصا په ژمي کې بېکاره دي. که چا سره څه واس وي، یاره ننګرهار، جلال آباد ولایت یا کابل مرکز یا خوست دي، او که څوک اقتصادي مشکلات زیات ولري هغه تر پسرلي پورې دلته بې تعلیمه او بې درسه پاتې کېږي. نو په ښارونو کې خو هر څه زمینه مساعده ده او دوی نه مې دا غوښتنه ده چې دغه هر څه زده کړي چې وي، مثلا لکه کمپیوټر، لکه انټرنیټ نړۍ دنیا او دغه عصري علومونه نه دلته خلک بې برخه دي، ټول خلک بې تعلیمه ستاسل. نو دولت زیاته پاملرنه تعلیم ته وکړي او د ټولو عامو خلکو نه مو دا غوښتنه ده چې خپل بچیان د علم تعلیم ته وهڅوي، ځکه مو د خلاصون لاره او د نجات لاره او د دغه ملک بیا ابادۍ لاره علم تعلیم ده. که چېرته مو علم تعلیم ونه کړو نو مو ملک به د بربادۍ سره مخامخ وي.
زه عبدالوحد د لوګر له ولایت نه تلیفون تاسو ته کوم. مونږ له مکتب نه هم نه دا درې کاله هلکان وځي، زیاتي لسم او یولسم دولسم نهستم صد، دا درې کاله له مکتب نه وځي دغسې پاتې کېږي. زیاتي دې نه خو چې بېخي دا مکتب بند کړي په دا نورو باندې هم دغه مصرف نه چې دغه به ښه خبرې او یا دې تر دولسمه پورې دې مونږ مکتب کې د دښتاک مکتب لوګر ولایت مدغې ولسوالۍ کې ده.
یاسم توخی د زابل د ولایت د شادی د ولسوالۍ اوسېدونکی تاسو ته خبره کوم. زموږ په ولایت کې نه مکتب شته او نه تعلیم شته. د آزادۍ رادیو له لارې څخه مختار کرزي صاحب او د معارف وزیر فاروق وردک صاحب ته دا پیغام رسوم چې زموږ په ولایت کې مکتبونه جوړ کړي تر څو زموږ ماشومان د تعلیم په زیور باندې شایسته شي. او بل د ازادۍ له رادیو څخه ټولو زابلیانو ته دا خبره کوم چې هغوی خپل مشکلات د ازادۍ له رادیو څخه حکومت ته ورسوي او هر څه مشکل چې وي هغوی تلیفون وکړي. موږ هر وخت کې د ازادۍ رادیو ته ناست یو، د هر ولایت څخه هر څه تلیفونونه کوي، خو د زابل د ولایت څخه موږ یو تلیفون نه لیدلی او نه یې څوک کوي. او که مشکل نه لري دا خو هم بیا صحیح خبر نه ده، ځکه ټول مشکلات په زابل کې دي. موږ وینو
پاکستان پاکستانیان تذکیری جوړی او دا دغه ته ډېر ګواښ ده زمونږ ملک ته. او ما ډېرو پاکستانیانو سره تذکیری لیدلي او تذکیری د پور ان کمپیوټرایز ولې دې کې ډېره غلطي کېږي. نو والیانو نم دې ما دا خواسته او دا د خوست د کندهار دغه ولایتونه.
زه دا اوس نیمې کارته نه خبرې کوم. خپلو ګرانو هېوادوالو ته زیری ورکوم چې پاکستان د نزول خواته روان دی او انشاءالله تعالی چې په تور راتلونکي کلونو کې به پاکستان ته ځي شي. کله چې پاکستان ته ځي شي افغانستان کې صلح او امنیت راتلونکی دی. ګرانو هېوادوالو، پاکستان شپېته کاله کېږي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د پاکستان د اجازت سره سم دوی په افغانستان کې لاسوهنه شروع کړې. دا داسې نه دی چې د کرزي د حکومت په راتلو سره دوی لاسوهنه شروع کړې. دوی د داود خان په زمانه کې نصرالله بابر موږ ته کسان په چراغ کې ترلنګ کول. دوی هغه بدبخت دي چې موږ ته بدبختي راوستلې. همیشه د افغانستان په چارو کې په بدري ډول لاسوهنه کړي.
زه حبیب الله د اغلای د پکتیا ولایت د اریوب د ځایو د کوزو ملوت اوسېدونکی ازادۍ رادیو نه مننه کوم چې د ټولو افغانانو اعلانات نشر کوي. زه د ټولو افغانانو نه هیله کوم چې د پاکستان او د ایران توطیو ته متوجه واوسي، لکه څنګه چې د څو ورځې مخکې مولانا فضل الرحمن ویلی وو چې افغانان وحشي خلک دي، افغانانو په مرسته ټولو زبر ځواکونو ته په افغانستان کې ماتې ورکړې ده. دغه امتیاز دوی په خپل ځان ته خپل کړی. نو په دې اساس مونږ خارجیان هم وژل کېږو، هم مونږ افتخارات دوی په ځان پسې
اړوي، نو د دې په خاطر چې انتخابات ځان ته وانړوي اوس باید خپل وطن ته او خپلې خاورې ته د خارجي هیوادونو سره خره امید په نظر کې ونیسو. مننه په مخه مخه.
زه عبدالبشیر خیار د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د تهذیب د سیمې اوسیدونکی. زه د صحت عامي د وزارت څخه دا هیله لرم لکه څنګه چې په 1983 کال کې د تهذیب په سیمه کې د حیواناتو کلینیک جوړ شو الولایت د نولیا د لیسې تر څنګ، او دغه خبر ما د سروبي د ولسوال څخه هم اورېده چې هغه په خپلو خبرو کې ویل چې په هماغه کال باندې چې موږ داسې کلینیک هم جوړ کړل به د اجرایي قواوو په مرسته فیل حال نه هغه ته دوه کاله تیر شول، نوغه دوايي او نوغه کوم ډاکټر دې راغلي دي. فیل حال کلکی دروازه شان ما چوي دي جاتره برخه، نو که چیرته د شاتامي وزارت خصوصا د سروبي د ولسوالۍ ولسوال دغه ته جدي پاملرنه وکړي، یعنی د لیسې دغه د لیسې تر څنګ دغه حیوانات کلینیک پاملرنه وکړي دي، ته یعنی کلکی له اوسه ماته شوي دي، نو دا به چیرې کېده چې ډېر جدي ګواښ سره مخامخ شي.
اس په ولسوالۍ شمیش کې یو کلینیک دی، هیڅ نه ډاکټر تر نه زنانه نه مزاره به کتاب ته ډاکټر نه غوړي دوا یې خپل څه دی کتاب ته راځي زما الله غزه کلینیک ته ورغلی نو څه راته نو شته که ډاکټر دې را نه کړل وای دوا نه سره پاکه زما د هغه شکایت رئیس نشته ته ماته ورته ما دا ټول زړه د ستاره دی راته پیغام یې ورته پیغام یې نه شي ګام نه نه سره بالکل هم نه ته پر په چې واه ډاکټر دې قندوز دی هغه ته خاطه
سربند علاقہ چکم تقریباً خلق یا تقریباً 5000 خلق د سرک نشتن محروم پاتی او پیلن واو رشوی دا صاحب او ټول خلق واورو کی بند پاتی نه خوراک چی رسیږي او نه نور کوم درمل رسیدل تا. نو استاد رادیو دلار نه هیله کوم چې حکومتي چارواکي دې کې زړه تر زړه اقدام وکړي. سلام،
زه برتمل حضرت خان افغان د کونړ ولایت اوسیدونکی د شجل ولسوالۍ. موږ په کې دا کوم سرک دی د حکومت د خپل شروع شو تقریبا یو کال کېږي چې حکومت ځان ته په پوخ باندې تکړه مګم خام پاتې دی. د حکومتي چارواکو نه مې هیله ده چې
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې پر بیلابیلو مسایلو وو. اوسنی پروګرام دغه وو. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو.
singapore ore gurgure dor ore singapore ore gurgure dor ore spina chinashe khwara warashe swan jalawan umranzur dekham swan jalawan umranzur dekham o نو باران بدشم جانان بدشم د تاس کو د هر مر جان بدشم د تاس کو د هر مر جان بدشم سنده پور وره ګر ګر دور وره سنده پور وره ګر ګر دور وره د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی کړه تک تور وې تک تور 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 سنده پور وره ګر ګر دور وره سنده پور وره ګر ګر دور وره سن پغاڑا شپالا ولاڑا دمن خدا یا صفائے ماں کے دمن خدا یا صفائے ماں کے او دشنو کوتر خل بدشم عمل بدشم گور گور زما چمبل بدشم گور گور زما چمبل بدشم سند اور اور گور گور دور اور لسند اور اور گور گور دور اور د جنو